ジオ。
په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 13 نویم کال د وږي اسمبلې د میاشتې دریمه چې د 2020 میلادي کال د اګست له 24 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجلې سره زموږ نننۍ 12 ساعته خبرونه پیل سوې. د دې مجلې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو پر یو شمېر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. دا مجله زه فریبا ظاهر وړاندې کوم. خو تر ارسه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له کانونو سره سره زر باسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمیلوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګټې خوني د پاکستان لغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې خرلاچي او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له کانونو سره زر باسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمویلوي. د بدخشان د والی محمد زکریا سودا یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از میلیون افغانیست
تر میلیون افغانی و زیاد آیه تر لاسه کوی. دقیق ارقامی نشته خو په هیگه چی دوی لطولا رو کار کوی هم لخلق و باج اخلی او هم پخپل سر زر را باسی.
د راغستان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له کانونو په خپل طلا باسي بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په کانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په رایستلو کې هیڅ رول نه لري بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو کانونه استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو لاجورد او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او کانونو پراخې زیرمې لري له کلونو راهیسې پکښې طالبان او د هغوی بهرنی نیملاتر جنگلی فعالیت لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدامه هرکلی کړی چې د انګور اډې خرلاچي او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې صادق خان کوم خبره کړې هغه دا ده چې دوی به ترانزیتي مالونو ته اجازه ورکړي په دغه لارو باندې. نو دا به زموږ دپاره خصوصا د تورخم دپاره به دا ډېر ښه الټرناتیو وي چې تورخم کې یو څه مشکلات دي. زیات تنګ دی بارډر ډېر زیات غرونه دي په دغه کرښه باندې دواړو طرف ته څه مشکلات دي. نو دغه مشکلاتو په اساس باندې به دا ډېر زیات سهولت راولي.
اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول ضیاالحق سرحدي وایي چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډېر وخته د کرونا ویروس د محدودیت په خاطر ایسار وو. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازي محمد صادق ورمو ورځ په خپل ټویټر خبر ورکړ چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان خرلاچي او انګور اډې ته اړول شوی. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې سفیر او د دې ټولنې د استازولۍ مشر پیر مایودین ته د غازی میر مسجد خان دولتي مډال ورکړ. ارګ مړی لیکلی چې په افغانستان کې د ښاغلي مایودین ماموریت پای ته رسیدلی او د شو خدمتونو په خاطر ولسمشر اشرف غنی په دې مډال باندې وستایم. ولسمشر غنی په ارګ کې یک شنبه مازدیګر په دې تړاو جوړ شوی مراسمو کې ویلي چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د پرمختګ او ټیکاو لپاره خپل هوډ ښودلی دی او د ولسواک نظام او د بشري حقونو د ارزښتونو په اړه اصولی دریز اغواره کرده. در اروپای طولین در سفیر پیر مایودین به حواله را غلی چه اروپای طولین به در سول در تینگشت او در افغانستان در پرمختگ لپرخ پل ملاتر تا دوام ورکوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځنۍ ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتګاس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شمه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. پومپیو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه له مخې دوی به همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر پیاوړتیا او د ورانکارو پانګونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو وغږیږي. ایرانی چارواکی وایي د اوکراینی الوتکې سورلی د لومړي راکټ تر لګېدو وروسته روغ و. د ایران د هوایي چلند ادارې رئیس توراج دهقانی زنګنه پرون دا خبره رسنیو ته وروسته لغه وکړه چې د اوکراین ایرلاین د الوتکې د تور باکس معلومات یې ترلاسه کړي وو. د اوکراین ایرلاین 252 بوئنګ الوتکه سږ کال د جنوري په اتمه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو لخوا په دوو راکټونو چې وروسته بیا تېروتنه یاده سوه ولګېده. د دې الوتکې ټول 168 سورلۍ چې پکې څه باندې 10 افغانان هم وو ووژل شول. اوکراین له ایرانه تاوان غواړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینیانین پرون د ایرانی چارواکو د ترګندونو په خبرګون کې ویل چې ایران د دې تراژیدي مسول دی او باید د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي چې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وایي په یوه میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلینسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره وویل کدی په خپل رایو او خلکو باور لري او غواړي چې خلک آرام کړي باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړیا و دې ګوري چې څوک یې ګټي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 34 چټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټه اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9 چټه شل. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټه سلرویش. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټه اتویش.
د هوا حالات مولا ناجی صافی وړ نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د طالبانو پر یو شمیر لوړ پوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه سوی. په بل راپور کې اوري په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د همغږي ډلې د نوې اصلاحي وړاندیزونو په اړه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ په دې اړه وایي
تخنیکی لحاظ او عملیاتی لحاظ باندې دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوری دولت سره شریک کړه او انتظار باسو چې هغوی هغه بنسټونه چې د دولت لخوا نه قانونا به دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په اړه واوري چې تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ولاړ سي. د ژوند رنګونه هم د دې مجلې و بل برخه ده چې پکې اوري.
ملک جنجر ځان قیمت په د بوتخا کو په دې منځ کې براتوي. زه دې کام سرخیلیم شهر زو کوچې موږ دا کام وګې د مختیم داد وکې دا سړی باندې د دې شپات کو پاتې یوسف دا کان کې جنگو دا راشي دې جنگو دا مخنیوای کو.
دا مجله مترونی مو بجو ده لازم دی رادیو سروسی. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیوات سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسلو له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړ پوړو مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفی الله ستانکزی په دې اړه جوړ کړی.
د طالبانو پر لوړ پړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلی د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسئلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرګند ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی وو. پاکستان د همدې اګست په 13مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اګست په 2 هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخوانی بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسنی مشر مرکچی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګیدلي. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلان هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریز لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تاثیراتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، غور کړی او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارزیابۍ نه وروسته د موقف په اړه تاسو سره معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینی همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل 19 کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسنی سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمجه خلاص د رادیو اوري. د افغانستان په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د همغږي ډلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. د دغه ډلې غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل هغه ناکامۍ چې په تیرو انتخاباتو کې وی ل بیا تکرار باید ډډه وسی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر هغه اصلاحي طرحه چې د دې ملي پروسې د شکیدو لپاره وي ورته د منلو وړ ده. نور جزئیات خاطر پر دې سره کوي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. په دې کڅوړه کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته اشاره سره په 13 برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې له 13 کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوې دي. د بایومټریک الو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلیقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحي کڅوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفي د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخیستل دي. د خلکو د ګډون بحث دی. بل برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده. هغه برخه چې د انتخاباتو قانون کې تعدیل شوی موږ یې په اړه خپل وړاندیزونه کړي. د غوراوي کمیټې څرنګوالی دی. د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولس ته ځواب نه ورکاو.
دغه شان په دغه اصلاحي کڅوړه کې چې په 200 پاڼو کې ترتیب شوی د یادو ستونزو په اړه نور اصلاحي موارد هم شامل دي. ښاغلی روفي په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو مسلې ته په اشاره سره وویل کومه طرحه چې په دې اړه د انتخاباتو کمیسیون ولسمشۍ ماڼۍ ته وړاندې کړي ګونګه ده. په انتخاباتو کې د ښکېلو مدني ټولنو د همغږۍ ډلوۍ د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره طرحه د مدني ټولنو مشورې پرته ولسمشۍ ماڼۍ ته وړاندې شوې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبره ردوي. د دې کمیسیون د دارالانشار رئیس حبیب الرحمن نن د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره د مدني ټولنو لخوا د هر ډول اصلاحي کڅوړې وړاندې کول نیک اقدام دی.
موږ خپل هغه ټول
فرصت که موږ سره شته ده په تخنیکی لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې. دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوری دولت سره شریک کړه او موږ انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې د دولت لخوانه قانونان به دولت تسهیل وکړي کله چې هغوی موږ ته په دغه برخه کې تسهیلات وړاندې کړي نو کاملا موږ به
ښاغلی ننګوی کله چې دغه اصلاحي کڅوړه له کمیسیون سره شریکه شي په اړه به یې غور وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو مسلې ته په اشاره سره وایي دوه اونۍ وړاندې د یو مکتوب په وسیله په دې برخه کې ټولې موجوده ستونزې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې شوې. ښاغلی ننګوی تر اوسه د دې مکتوب ځواب کمیسیون ته نه دی رسیدلی. په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات ځکه ترسره نه شو چې هلته د تیرو ټاکنو پر مهال په نوموړي ولایت کې میشتو پښتنو نیوکه وکړه چې د دوی د حقونو د اعادې په هدف ولسي جرګې ته د دوی د لارې موندنې په موخه باید غزنی ولایت په څو ټاکنیزو حوزو وویشل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تیر کال د سرطان یا چنګاښ په څلورم اعلان وکړ چې غزنی راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره په دریو حوزو ویشلی دی. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې ټاکنې په حوزوي بڼه ترسره کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
به آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د سهار و بجه و شپارس دقیقی دیوز بلا اجمل انتخوا و روچه نریوال و رسپانو د افغانستان پرده چلی کلی.
نیویورک ټایمز رسپانه وایي د سولې د خبرو اترو په ځنډیدو طالبانو د پراخې مرکشوب لیاړوونکو بریدونو پر ځای په پلازمینه کابل او شاوخوا ولسوالیو کې هدفي بریدونو ته مخه کړي. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. نیویورک ټایمز په کابل کې د پولیسو د یو رینجر موټر اکس پور کړی چې د یو مقناطیسي مانچاو دنه پرې شوي. ورسپانه لیکي چې پلازمینه کابل په ورځنۍ توګه په موټرو پسې د نښلول شوو مقناطیسي ماینونو د چاودنو د پیښو شاهد وي او د شپې لخوا د کابل په چاپیره ولسوالیو کې موټر سایکل سپاره وسلوال پر دولتي مامورینو غلچکی بریدونه کوي. د لیکنې لیکوال وایي د سولې خبرې ځنډیدلې. طالبان د امریکا سره د تړون د یوې برخې په توګه په کابل ښار کې د درنې مرګ ژوبلې اړوونکو لویو بریدونو څخه ډډه کوي خو د حکومت د دریځ د کمزوري کولو لپاره یې هدفي بریدونو ته زور ورکړی. ورسپانه په کابل ښار همدارنګه پغمان او قرباغ ولسوالیو کې وروستیو هدفي بریدونو ته اشاره کوي وایي چې د تیرې اونۍ په اوږدو کې ولس وړې چاودنې او ترهګریزي پیښې شوې. په داسې حال کې چې نیویورک ټایمز ورسپانې د سولې د خبرو په ځنډیدو او د کابل پر امنیت یې پر اغېزو لیکنه کړې. ډیلي میل ورسپانې بیا په غزنی کې د یک شنبې د ورځې پر هغه چاودنه رپورټ لیکلی چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول و ولسي وګړي ووژل شول. ورسپانه وایي افغانستان کې د سولې د هڅو سربیره لا هم ولسي وګړي د روانې جګړې درون پیټه پر ولوړي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده رسنیو ته ویلي د دې کسانو موټر په جغتو ولسوالۍ کې په لویه لاره کې پر خښ شوي ماین برابر شوی چې چاودنې یې د موټر ټولې سپرلۍ وژلي. په دې موټر کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه سړي سپاره وو. دلمیل د ملګرو ملتونو یو رستی رپورټ ته اشاره کړې چې پکې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د 1202 ولسي وګړو د وژل کېدو او سلګونو نورو د ټپي کېدو یادونه شوې. ملګري ملتونه وایي افغان ښځې او ماشومان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه دې کړکېچ متاثره کړي او د ولسي مرګ ژوبلې په سلو کې شاوخوا څلوېښت برخه جوړوي. دلمیل وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل د 320 طالب بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړی دی.
زموږ اخلاص د رادیو اوري د دوستانو چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه واوري او هم مور راپورونه او خبرونه ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر وتلی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی پامپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ په وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پامپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې ترجمې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکاره پانګوونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي. په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډېرې نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره د امریکا تر پخوانیو ادارو ډیر کلک هوډ لري. تمه ده د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هم د امریکا دوه نور لوړپوړي چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی سلاکار جارد کوشنر او په نړیوالو خبرو اترو کې د ولسمشر خاص استازی اووی بورکوویتس منځني ختیځ ته سفر وکړي. کوشنر به اسرائیل، سعودي عربستان، بحرین، مراکش او عمان ته لاړ شي څو د منځني ختیځ په تړاو د امریکا د پالیسیو د تطبیق هڅې لا پسې پخې کړي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سمجهغله ازادی رادیو اوري. پاکستان وایي چې د افغان ترانزیت مال وړونکو موټر ته به اوس د تورخم تر څنګ په قبایلي سیمو کې له نورو دریو لارو هم د تګ اجازه ورکوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشرانو د دې پریکړې ستاینه کړې او هیله یې څرګنده کړې چې دا به په پاکستان کې ایثار او افغان ترانزیتي مال وړونکو زرګونو موټرو ته د اوښتلو ښه فرصت ورکړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار منور شاه په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر اف کامرس مشرانو د پاکستان د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د افغان ترانزیت مالونو څه برخه به اوس د خرلاسو، انګورړې او غلام خان په لارو وړل کیږي. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار محمد صادق خان د اگست په 22 په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د دې سره به په تورخم د افغان ترانزیت ګاډو شمیر کم او تګ راتګ اسان شي. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډې خونې یو مشر ضیا سرحدي د اگست په 23 مشال لړیو ته وویل چې د کراچۍ په بندر او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان ترانزیت ټریډ خواوشا 10,000 ګاډي افغانستان ته د اوښتلو انتظار کوي.
تورخم بارډر باندې دې وخت ډېر رش دی. یو اندازې مطابق تقریبا 7,000 کنټینر د افغان ترانزیت سره هغه د کراچۍ پورټ باندې گزشتہ شپږ میاشتونه ولاړ دی. هغه هم ډېر وجوهات دي. دې باندې یو اندازې مطابق 40 کروڑ د ډیټینشن چارج او ډیمیج دې کنټینر باندې اوس پورې راغلی دی. خیبر پختونخوا کې دې وخت تقریبا 1,000 کنټینر کم دی هغه تورخم بارډر کې ولاړ دی. دې سره سره یا 50 کلومیټر دی خوا یعنی کہ رنگ روڈ شو، وہاڈ روڈ شو، فرنٹیئر روڈ شو، تی طرف دوڑو جانب تقریباً 2,500 کنٹینر 2,500 کنٹینر اندازن اندر تملاٹ دیکھے کروڑوں روپے سامان دیکھل کو دیکھے دا سے سامان مشتا کیا خرابی.
ضیا سرحدی زیاتوی چې د افغان ترانزیتی تجارت لپاره په نو لارو د وختو را وختو په لړ کې جدید کمپیوټري نظام لګول مهم دی چې د مال وړونکو گاډو کاغذي کاروایی په کم وخت کې مکمل کوي. داراز په کابل کې د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډې خونې مشر خان جان الکوزی وای چې په خوا به د تورخم لاري خواوشا 1,000 مال وړونکي ګاډي اوختل را وختل، خو اوس د کرونا د مخنیوي اقداماتو او ځنو نور مشکلاتو له وجې دا شمیر تر 250 راښکته شوی. نو هیله ده چې د نوو لارو سره به دا ستونزه تر سرحده هواره شي.
تقریبا دغه یوای ونی مې اشکی کی چې د غلام خان او پلار باندې او همدارنګه د انګور اډه او همدارنګه ډنډ پټان چې د خرلچې او توي دغه درې لارې چې موږ د پاکستان سره په پکتیکا او په خوست او پکتیا کې سرحد لرو دوی هو
اوسه پورې داخلي پاکستانی مالونه په دغه لار باندې پریدي. اوس چې صادق خان کوم خبره کړې هغه دا ده چې دوی به ترانزیتي مالونو ته اجازه ورکړي په دغه لار باندې، نو دا به زموږ دپاره خصوصا د تورخم دپاره به دا ډېر ښه الټرناتیو وي چې تورخم کې یو څه مشکلات دي، زیات تنګ دی، بارډر ډېر زیات غرونه دي، به دغه کرښه باندې دواړو طرف ته څه مشکلات دي، نو دغه مشکلاتو په اساس باندې به دا ډېر زیات سهولت راولي.
بلخوا د خیبر چیمبر آف کامرس یو مشر جابر شنواری له نورو لارو د افغان ترانزیټي تجارت شروع کولو مخالفت کړی. نوموړي د اگست په درشتمه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم دروازه د افغان ترانزیټ ټریډ کمولو سره به هلته د خلکو په آمدن ډیر اثر پریوزي. د جابر شنواری په وینا حکومت ته پکار ده چې په تورخم کې ټرافیکي ستونزې هوارې کړي، سوداګرو او ترانسپورټرانو ته سهولتونه ورکړي، نو دا راز به زیات نه زیات ګاډي افغانستان ته اوښتلې شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست سهارنی خبري مجله ده. اوس به هم د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وره. د بدخشان سیمه ای چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره ضرباسي او په بدخشان کې پرې خپل جنگیالي تمویلوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونی د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګوراډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسؤل ضیاءالحق سرحدي ویلي چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډېر وخته د کورونا وایرس محدودیت په خاطر ایسار وو. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړي استازي محمد صادق وړ مورس پر خپل ټویټر خبر ورکړی و چې په تورخم کې د ګڼه ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خرلاچی او انګوراډې ته اړول شوی. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې سفیر او د دې ټولنې د استازولۍ مشر پیر مایودین ته د غازی میر مسجد خان دولتي مډال ورکړ. ارګمړی لیکلی چې په افغانستان کې د شاغلي مایودین